با ما همراه هستین. آیستای سر رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. برنامه های ما ادامه دارد. حالا هم با همکارم سالی محمد. سالی باشید. سالی صبح خوش آمدید.
دیر منن از هتار پروخت هستی همستری مسیح آود آزادی رادیو آوریدون کتا از مال خواه سلام. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوي ده. خو ځینې راپورونه هم خبر واوري چې د انتخاباتي شکایتونو د ثبتولو په اول ورځ باندې 15,000 شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ورسېدلي دي. نن سه شنبه ده، د مرغومي جدي دریمه د دسمبر 23. خبرونه په خبرونو پیلوو. په جوجان کې د 300 محاصره سویو سرتیرو د اکمالاتو او لیژ لړۍ پیل سوه. د کاپیسا د السای ولسوالۍ یو سیمه ییز پولیس له خپل یوه ساتونکي سره د طالبانو په کمین کې ووژل سو. د ایران د اټومي انرژي چارواکي وایي چې دوی پرون د عراق ریاکټور د درنو اوبو په یوه اصلاح سوې برخه کې بدلون راوستلی دی. د جوجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د 300 محاصره سویو سرتیرو د اکمالاتو او لیژد لړۍ پیل سوه. د جوجان د چارواکو په خبره د درزاب په انتنتپا کې د محاصره سویو سرتیرو د انتقال لپاره د 209 شاهین قل اردو د الوتکو لومړنۍ الوتنې د دوشنبې په ورځ ترسره سوې. د جوزجان د ولی ویان عبدالمعروف آزر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه سرتیری به په نوبت له دې سیمې څخه شبرغان ښار ته ولېږدول سي. پریکړه سوي چې دوی ژر تر ژره ولېږدول سي. د لېږد چارې پیل سوي دي. ډېر ژر به ټول هغه ځواکونه چې په درزاب کې دېره دي د شبرغان ښار مرکز ته انتقال سي. ښاغلي آزر که څه هم د انتقال سویو سرتیرو شمېر یاد نه کړ، خو ویې ویل چې پاتو سرتیرو ته لازم اکمالات سوي او د انتقال تر مودې پورې به اړتیا ونه لري. درې میاشتې دمخه چې درزاب ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېده، هلته میشت امنیتي ځواکونه چې د پوځ سرتیري، ملي پولیس، ملي امنیت او سیمه ییز پولیس پکې شامل دي، انتنتپې ته چې لوړه غرنۍ سیمه ده تر شا سول. دوی له تېرې یوې اونۍ راهیسې د لومړنیو موادو له نشتوالي سره مخامخ ول او د مرستې غوښتنه یې کوله. د کاپیسا د السای ولسوالۍ یو سیمه ییز پولیس محمد عظیم له خپل یوه ساتونکي سره د وسلولو طالبانو په کمین کې ووژل سو. د کاپیسا د پولیسو ویان عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د دوشنبې په ورځ شاوخوا 11 بجې پر هغو عمومي سړک سوې چې السای او تګاب ولسوالۍ سره نښلوي. السای د کاپیسا له ناامنو ولسوالیو څخه ګڼل کېږي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. افغان چارواکي د غور ولایت لپاره د طالبانو د نظامی کمیسیون د مرستیال د نیول کېدو خبر ورکوي. د هرات د والی ویان جلانی فرهاد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه طالب قمندان د افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو پر مهال د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې نیول سوی.
قاری امان الله چې د طالبانو په غور ولایت کې د نظامی کمیسیون معاون و، د دوشنبه په ورځ سرمی د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې تشکیل شو. د یو خطرناک قومندان وو چې اکثر تروریستي حملات حوزه غټ ولایتونه کې لده لخواب ترتیب او اجرا کېده.
د هرات والی ویان زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې بل چاته زیان نه دی اوښتی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران د اټومي انرژي چارواکي وایي چې دوی پرون د عراق ریاکټور د درنو اوبو په یوه اصلاح سوې برخه کې بدلون راوستلی دی. دا هغه اقدام دی چې د راپورونو له مخې کولی سي دغه هیواد د پلاتونیم د تولید هغې سطحې ته یو بل ګام ورنږدې کړي چې د اټومي وسلو لپاره کارول کیږي. خو دا کار له نړیوالو قدرتونو سره د ایران 4 کلن اټومي تړون هم نه نقص کوي. رویټرز خبری اژانس د ایران د اټومي انرژي د ادارې د مشر علي اکبر صالحي له قوله لیکلي چې د دسمبر پر 23 تر دې افشاګری وروسته ویلي، موږ نن د ریاکټور یوه ارزښناکه برخه پیلوو. چارواکي وایي چې د عراق بشپړ نوی سوی ریاکټور به د 2021 د کال په اوایلو کې لومړنیو ازموینو ته چمتو سي. چارواکي وایي چې دغه ریاکټور به طبي او کرنیز مواد تولید کړي. وروسته له هغې چې په 2013 د کال کې امریکا د ایران له اټومي تړون څخه ووتله، د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچونه ډېر او هم په منځني ختیځ کې لانجې ډېرې سوي دي. د پاکستان د اپوزیسیون ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز یو مخکښ غړی احسان اقبال ونیول سو. د پرون پر اول پنډی کې څو ساعت وروسته له هغې ونیول سو چې پر صدر اعظم عمران خان یې په عامه انتقاد وکړ. محلی رسانی وی د پاکستان د احتساب ملی ادارې پر اقبال تور لګولې چې د پنجاب په ناروال کې په خپل انتخاباتي حوزه کې د 2 میلیارد ډالری سپورټي کمپلیکس پر غوڼې کې داری فساد کړی دی، خو اقبال دا تورونه رد کړی دي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند ویاندې مریم اورنگزیب پر اول پینډی کې خبرلانو ته وویل د سپورټي کمپلیکس پروژه چې په 2009 میلادي کال کې د پاکستان د پیپلز ګوند په حکومت کې پیل شوې وه په ټپه درېدلې وه، خو اقبال دغه پروژه بیرته راژوندۍ کړه. هغې د اقبال نیول کېدل د سیاسي قربانۍ کېدو هڅه وبلله. هغې وویل چې دی ځکه نیول شوی چې پر عمران خان یې د انتقاد بندولو غوښتنه نه ده منلې. احسان اقبال چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف په حکومت کې د کورنیو چارو د وزیر په توګه هم دنده ترسره کړې، د احتساب ملي ادارې تر پوښتنو ګرویژونو وروسته ونیول سو. تر قضایي صلاحیتونو هاخوا د قتلونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي خبریالې اګنس کالامارت د سعودي عربستان له لوري د 15 تنو په اعدام محکومول د عدالت تعقیب او تحقیق مسخره کول بللې دي. د سعودي عربستان لوی څارنوال پرون د شنبه اعلان وکړ چې دغه 15 تنه د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې د قضیې په تړاو په اعدام محکوم شوی دی. نوموړي دا هم ویل چې درې نور کسان په 23 کلونو باندې محکوم شوی دي، خو میرمن کالامارت پر خپل ټویټر لیکلی چې د دې وژنې طرحان نه یوازې آزادانه ګرځي بلکې هغوی تعقیب او محاکمه شوي هم نه دي. نوموړي د سعودي پر قضایي بهیر سخت انتقاد وکړ. جمال خاشقجی چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته کار کوه تیر کال د ترکیې په استنبول ښار کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې په مرموز ډول ووژل سو. د امریکا استخباراتي ادارې دې نتیجې ته ورسېدلې چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خاشقجی د وژنې سپارښتنه کړې وه. د بریتانیا صدر اعظم وایي د روسیې په اړه په غلطه وو او فکر نه کوي چې له مسکو سره اړیکې بیرته ورغول سي. دا به داسل کېده چې د بریتانیا او روسیې ترمنځ ګڼو اختلافاتو درز ایجاد کړی دی. بوریس جانسن د بریتانیا سپیکټیټر مجلې ته په خبرو کې چې پرون خبرې سوي ویلي، مو واقعا په دې اړه چې آیا له روسیې سره د اړیکو سمول امکان لري که څنګه خپل ذهنیت بدل کړی دی. بوریس جانسن چې د 2018 څخه تر 2013 د کال پورې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر هم وو او د 2019 د کال په جولای میاشت کې صدر اعظم سو، ویلي چې دی ډیر مایوس دی چې په غلطه وو. شغلی جانسن تیر شنبه په ایستونیا کې له ER ټلویزیونی شبکې سره په جلا مرکه کې د انګلستان په سالیسبوري کې د روسیې د پخواني ډبل ایجنټ سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا موضوع ته اشاره کړې وه. دوی دواړه د 2013 میلادي کال د مارچ پر 4مه د پارک پر یو څوکۍ په بیسد حالت کې وموندل سول. وروسته معلومه شوه چې دوی د نوې چوک په نوم په هغو موادو مسموم کړای سي چې د پخوانی شوروي اتحاد پاوز تولیدول. بریتانیا او لویدیز دا د مسکو کار بللی وو، خو روسیې په دې موضوع کې خپل دخالت رد کړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې سوې. د انتخاباتي شکایتونو د ثبتولو په اول ورځ څه باندې 15,000 شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ته رسیدلي. د دې کمیسیون یو ویاند تیر ماښام ازادي رادیو ته ویل چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې تر ټولو ډیر شکایتونه ثبت کړي. فریبا ظاهر او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته په لومړۍ ورځ زرګونه انتخاباتي شکایتونه رسیدلې دي. د دې کمیسیون ویاندې زرمینې کاکړ ویل چې یوازې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې شاوخوا 4,000 شکایتونه ثبت کړل. میرمن کاکړ تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل
تر اوسه پورې د 15,090 شکایتونه ثبت شوي دي. د شکایتو کمیسیون البته مرکزي او ولایتي دفترونو کې د شکایتو اکثریت امار چې دي د ثبات او همپالنې ټیم ثبت کړي دي، او د هغه نه وروسته دولت ساز ټیم هم شکایت ثبت کړي دي، د حکمتیار صاحب ټیم هم شکایت ثبت کړي دي، د نبیل صاحب ټیم هم اکثریت انتخاباتي ستادونه شکایت ثبت کړي دي. خو د شکایتو اکثریت امار د ثبات او همپالنې د ټیم نه دي چې له 4,000 نه ډېر زیات شکایتونه د ثبات او همپالنې ټیم ثبت کړي دي.
د ټاکنو سارون کې د انتخاباتي شکایتونو بهیر او د هغو ارزونه ډیره مهمه او برخلیک ټاکونکې ګڼي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي
بدون شک شکایت
پرته له شکه شکایتونه چې خپل توضیحات ولري مستند وي پر وروستي شمیرو اغیز لرلای سي. دا چې د کم کاندید شمیرې ډيري او یا کموي او یا انتخابات دوهم دور ته بيي دا د شکایتونو تر ارزونې وروسته اټکل کېدای سي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې د بهیر روڼوالی د دې هیواد نړیوالو شریکانو ته هم د اهمیت وړ دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي غوښتي چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون باید د قانون پر اساس د ټاکنو اړوند هر شکایت و ارزوي. د دې ټولنې په یوه اعلامیې کې راغلي چې په مسلکي او بېطرفانه ډول د شکایتونو د ارزونې په برخه کې د انتخاباتي شکایتونو د کار ملاتړ کوي. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتي چې د شکایتونو په برخه کې په مسلکي او شفاف ډول قضاوت وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر ټویټر لیکلي چې د وروستیو پایلو تر اعلان پورې ډیر کارونه پاتې دي. زرمینه کاکړ تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټولو اړخونو ته د خپل کار د شفافیت او قانونولۍ په اړه ډاډ ورکړ. د انتخاباتي شکایتونو د ثبتولو درې ورځنی بهیر د دوشنبه په ورځ پیل شو. د انتخاباتو د قانون له مخې د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون د دې بهیر پر مخ وړلو او ټولو شکایتونو د ارزولو لپاره 9 ورځې وخت لري. دا کمیسیون د شکایتونو تر ارزونې وروسته خپل وروستۍ پریکړه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره شریکوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر شاوخوا درې میاشتنی ځنډ وروسته د یکشنبه په ورځ د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړې. د میزان یا تلې د شپږمې نیټې په ولسمشر انتخاباتو کې 14 کسان سیالۍ ته ودرېدل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو ته غواړئست. اوس به له ملالۍ بشیر څخه واورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کړې ده.
د نړیوالو ځواکونو تلفات او د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو لومړنی نتایج د یو شمیر نړیوالو رسنیو د پام وړ ګرځېدلی. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې په دې تلفاتو سره په افغانستان کې سش کال د وژل شوي امریکایي سرتیرو شمیر 40 ته رسېدلی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د یو بل امریکایي سرتیري په وژل کېدو سره دا څرګنده ده چې د 2012 او 2013 کال په پرتله سش کال د نظامیانو لپاره زیات مرګونی و. طالبانو د دوشنبه په ورځ په کندوز ولایت کې پر یوه امریکایي سرتیري د حملې مسؤول د امریکا او طالبانو ترمنځ خبري ولسمشر ډونالد ترامپ وروسته له هغه وځنډولې چې په سپتمبر میاشت کې طالبانو په یوه حمله کې د یوه امریکایي په ګډون 12 کسان وژل. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي په اوسني وخت کې د ډیرو امریکانو وژل کېدل شایي یو ځل بیا د خبرو پروسه اغیزمنه کړي. ورځپاڼې د دې مقالې په پای کې لیکلي چې له 2014 کال راهیسې تر 500 زیات افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او له دې سره چې د نظامیانو د تلفاتو شمیر په وروستیو میاشتو کې کم شوی دی. د امریکا پوځي چارواکو ویلي سخت اندېښنه لري چې د امریکایي سرتیرو پر وتلو سربیره به هم افغان نظامیان له سخت دریځو سره په جګړه بوخت وي. امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو لومړنیو نتایجو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په وینا له دې سره چې په انتخاباتو کې تر 2 میلیونه کمو خلکو ګډون وکړ د رایو شمیرنې او اعلان میاشتې وخت واخیست. تر انتخاباتو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دواړو ادعا وکړه چې انتخابات یې ګټلی دي، خو وروسته د واشنگتن پوسټ په تحلیل د یو څو لکو رایو په شمیرنه بحران پیل سو. عبدالله عبدالله په انتخاباتو کې د ولسمشر غنی اصلي سیال د یکشنبه په ورځ وویل چې د انتخاباتو لومړني نتایج نه مني. د زیاته کړه چې د انتخاباتو کمیسیون کارکوونکي له درغلي کوونکو سره یو لاس سوي دي، خو ولسمشر محمد اشرف غنی وایي انتخاباتي ټیمونه باید اصول مراعت کړي او د شکایتونو کمیسیون لاري شکایتونه ثبت کړي. د لومړیو نتایجو له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی تر 50% زیاتې رایې ترلاسه کړي، خو ورځپاڼې د چارواکو او سیاسي کارپوهانو له قوله لیکلي شکایتونو ته د رسېدو په صورت کې د ولسمشر غنی رایې تر ټاکل شوي معیار کمېدای سي او په نتیجه کې انتخابات دوهم پړاو ته تلای سي. د یکشنبه په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اعلان وروسته ټاکل شوې ده د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د چهارشنبه تر پایه دا شکایتونه وارزوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي ډېری افغانانو تر دې مخکې ویلي و چې د انتخاباتو پر ځای باید له طالبانو سره د سولې خبرو ته لومړیتوب ورکړل سي. د ورځپاڼې په وینا خلک د انتخاباتو په ورځ له طالبانو بیرېدل ډیرو په دې پروسه کې له ګډونه ډډه کړې وه.
ګڼ اوریدونکو پر بیلابیلو مسایلو اسمسونه راستولی دي. د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار لیکلي بایلونکي کاندیدان باید له زغم څخه کار واخلي او شخړې دې نه کوي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي ناکام کاندیدان باید د انتخاباتو پایلې ومني او بیا د بهرنیو منځګړیتوب ته لاره اواره نه کړي. اجمل مسعود زای له پکتیا لیکي د شکایتونو کمیسیون د شکایتونو ژر وڅیړي او داسې دي نه کوي چې بحران هیواد د بحران خواته بوزي. د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه سمی الله حرمي تندر لیکلي خدای دې نور هیواد ته سوله راولي. حامد ستانکزی لیکي چې د لوګر د پانتون څخه د ښوونې او روزنې له پوهنځي څخه 143 تنه زده کړیالان فارغ شوي دي چې 14 تنه نجونې دي. عبدالعزیز غالب له مرجی لیکلي چیرې نوی ولسمشر ژر تر ژره سولې او اقتصاد ته پاملرنه ونه کړي حالات به نور هم خراب شي. او شفی جان زدران د خوست له نادرشاه کوټ څخه لیکلي خو خوست کې افغاني شروع شوي دي، نه نرخنامه سته او نه هم پر صرافانو باندې کنټرول. د ازادي راډیو مجله په څو شیبو کې خبرو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مخکې درې چې تر دې چې ازادي راډیو مجله پیل سي د ایران په اړه یو مطلب لرو. رویټرز خبري ایجنسی د ایران د لوړ پوړو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې وایي د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د وروستیو اعتراضونو د ختمېدو لپاره دی هر هغه کار وکړي چې لازم وي. دغه سرچینو رویټرز ته ویلي چې دغه سپارښتنه د اعتراضونو تر پیل دوې ورځې وروسته سوې وه. د دې راپور له مخې په ایران کې د نومبر د میاشتو اعتراضونو په لړ کې د وژل سوو کسانو شمېر 1500 ته رسېدلی دی. نور تفصیل له فریبا ظاهر نه په یوه راپور کې اوري.
رویترز خبری آژانس دوشنبه په ورځ د ایران د ستر مذهبي مشر د نږدې کړیو په حواله تر راپور ورکړ. دغه چارواکو چې نمونه یې نه دی اخیستې، رویترز آژانس ته ویلي چې آیت الله علی خامنه‌ای د نومبر پر 18 دوی ورځې وروسته لاغې چې په هغه هیواد کې پراخ اعتراضونه پیل شول، لوړ پوړي امنیتي او دولتي چارواکي ورغوښتي او سپارښتنه یې کړې چې د دې اعتراضونو د ختمېدو لپاره هر هغه کار چې لازم وي وکړي. یوی سرچینې رویترز د خامنه‌ای له قوله ویلي چې نوموړي په همدې غونډه کې وویل اسلامي جمهوریت په خطر کې دی، د نارامیو د ختمولو لپاره هر هغه کار وکړي چې لازم دی، دا زما فرمان دی. د راپور له مخې له دغې سپارښتنې سره د اعتراض کوونکو خونړي ځپل پیل شول چې په ایران کې د 1990 کال اسلامي انقلاب رئیس یې ساری نه درلود. رویترز د ایران د کورنیو چارو وزارت د دریو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې تاییدوي د نومبر د اعتراضونو په نږدې دوو اونیو کې 1500 کسان ووژل شول. ایراني چارواکو تر اوسه د وژل شویو کسانو کره شمېره نه ده ورکړې، خو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل اټکل کوي چې په دې اعتراضونو کې لږ ژ 340 تنه وژل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت بیا د څه باندې 0 کسانو د وژل کېدو خبره کوي. بلخو د ایران یو سیاسي فعال شیرین عبادی د ازادي رادیو فردا څنګه ته ویلي چې خامنه‌ای په ایران کې د وروستیو پیښو مسؤل دی.
آقای خامنه‌ای مسئول قانونی و
دوی شغل خامنه‌ای د ټولو هغو پیښو چې په ایران کې کیږي قانونی او رښتونی مسئول دی. په دې کې د نومبر د میاشتې دردونکو پیښې هم شامل دي. د رویټرز د راپور له مخې چې نوموړي پوځي قومندانانو ته سپارښتنه کوي چې هر څه لازم وي وکړي، دا په حقیقت کې د خلکو د وژلو فرمان دی.
در حقیقت فرمان کشتار را دادن.
میرمن عبادی دا هم ویلي چې د ایران چارواکو لخوا د وژل شویو کسانو د شمېرې پټول په دې معنا دی چې دا بشري ناورین رامنځته شوی او حتی د دې په باور شاید د وژل شویو شمېره تر دې هم لوړوي. د ایران په تقریبا 100 شهرونو کې پراخ اعتراضونه د نومبر پر 15 وروسته لاغه راپورته شول چې حکومت د تیلو د بیې د لوړېدو اعلان وکړ. بلخوا د ایران د ملي امنیت د عالي شورا مشر علي رضا ظریفیان یاګانا د دسمبر پر 23 د رویټرز د راپور یو ناسم پروپاګاند بللی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غړې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په کابل کې د معاصر هنرونو نندارتون ته ورغلی
وزي مستقیمه نفر ته ونه وایو چې دا شاید نفر لک وته او چې تر ازلک فکر وکا دی برکه
په هنر جاج کې لا استاد گلزار عالم سره د هنرمندانو په ستونزو خبرې کوو
یو خو مونږ چې کیسټ ریکارډ کوو یو خلم سب مې سی بیره کوو
په فنکار برخه کې روزګان ته زو او حالت له شاعر نعمت الله حقیار سره دغه په شاعری خبرې کوو
نو هر کار چې دی په تشویق سره کیږي کچيري وز د مشاعری وای نور مجلسونه وای محفلونه وای نو موږ به په زرهاو جوړ کړی وای
په زرپانه کې به لنډه کیسه هیله واوري
د دبي هندارې مختونی ولا ل سپینېجری خدل لری کړې کلیوالې شاته په خاورو کې کړې جامې وروڅندلې
او په ورخمین خیال کې به ډکلم شوی شیرونه واوري بلها مود ورسته زړې کتاب چې ګورم خو پکې تصویر مې ده بایللې جانان ونموند
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
د قوس دیر شمه د کال تر ټولو اوږده شپه ده د شپې ته یلدا وای یلدا هغه شپه ده چې منه مخخه کوي او خپل ځای ژمی ته پرېږدي دا شپه خای د زینو ډیرو لپاره په زړه پوري وي ځکه دا شپه د کال تر ټولو اوږده شپه ده او کڅو کې په خوخین مانځي نو پوره خوند ترې اخستای شي په خو به خلکو په دیش په ل خپل ملګرو سره بندارونه کول سندري شیرونه او غزلونه به ویل مشاعری به کولې او په ګډه به ملمستیاوي کولې یلدا سوریانی کلمه ده او د زیګون معنی ورکوي ځینې تاریخ پوهان وایي چې دا شپه له میلاد شاوخوا 1400 کال وړاندې د لمر منځون کوله دودونو څخه و او دا شپه د هغوی له خوا په خورا پرتمینه توګن منځل کیده دوی باور درلود چې په دغه شپه لمر زیږي او په دریو میاشتو کې لویږي چې بیا پر طبیعت خپل اغیز خیندي او بدلون پکې راولي که څه هم په وروستیو انقلابونو کې په افغانستان کې دغه شپه نن مانځل کېده خو په دې وروستیو کې د یو شمیر فرهنګي کړیو له لوري دغه شپې مانځنه پیل شوې ده هنرمندانو دغه شپې ته سندرې ویلې شاعرانو شاعري کړې او لیکوالانو په خپلو لیکنو کې یاده کړې ده هغه متل دی چې وایي اوږده شپه دې په چا نه غم کیږي په همدې هیله نننۍ خبرونه پیلو او په پیل کې کابل پوهنتون ته ځو تیرونی هلته د معاصر هنرونو یو نندارتون چې وویشتو ځوانو هنرمندانو پکې خپل آثار نندارې ته وړاندې کړیو زموږ همکار همایون هیواد دغه نندارتون ته ورغلی او دغه نندارتون د دوو ګډونوالو سره د نندارتون په ارزښت او په نندارتون کې نندارې ته د وړاندې شویو آثارو په اړه خبرې کړې په پیل کې له ځوان هنرمند ترنک سره د هنر او نندارتون په اړه مرکه کړې
ترنک صاحب دی نندارتون پاڑا کرتا ہوئے یعنی صدی پاکے
بسم اللہ الرحمن الرحیم دا نندارتون سی دا معاصر هنر دا سٹوڈیو کلنائی نندارتون دا پدی کی ډیرو مسلینو ونډا خسته ده او البته د معاصر هنر نندارتون دا پدی کی یواز دا نقاشی اثر نه دی خودل سوی دلته دا هر څه استفاده سوی د څه یو اثر جوړ سی البته یو هنری او مفهومی اثر وی ټولنې ته پیغام وړاندې کی
څومره اثر بدلته کی د څومره محصولانو دي
تقریبا دلته د 150 په شاوخوا کې اثر دي د محصولینو د هر یو هنرمند او هر یو بیل بیل ارخونه لري البته له تخنیکی لحاظ د مفهوم له لحاظ ځانته ځانته خپل معناګان لري
لمړی ځان را پیژنئ
رزیا اکبریم یو تن دی هنر دی خپل هنرونو په ځای محصلینو نه او وسم په معاصر بخش کې کار کوم او دا مې هم یو انکشافي موضوع دی چې د خلکو ګډون په ناخودګه شکل دی په سیاسي بخشو کې په ټولنیزو بخشو کې او په اقتصادي بخشو کې هغه تغیرات چې په جامعه کې راځي د خلکو نقش په هغه کې په ناخودآګاه شکل دی او دا هم د هغې مخکینۍ پروژې انکشافي ډول دی.
لکه دلته مثال یو پاڼه ده که دیوال د څه ښکاري یو کس یې په بوټ ولي که نه یعنی څه
خود داسې دغه رنګونه مهم سمبولیک انتخاب کړي دي او بوټ مهم یو سمبول انتخاب کړی دی او په دې کې دا چې یو سپینه صفه ده او یو منفي رنګ یو تور رنګ راځي په دې کې خپل هغه نقش پرېږدي او یو مدت چې پتیریږي هغه نقشونه ډیریږي منته هغه رنګ یې چې دی همیشه تور پاتې کیږي گرچه نقشونه هم بدل دی منته هغه رنګ چې دی هماغه تور رنګ دی چې صفه توروي.
دا خو اوس دې ته څه وایي نقاشي خو نه ده رسام یا بل شی نه ده که نه دا څه ده
دې ته د هنر مؤثر یو څنګه ده چې ویډیو آرټ ورته ویلی کېږي چې په ویډیو آرټ کې هغه هنرمند یو اجرا چې کوي د کمرې مخ ته چې د هنر مؤثر یو بخشونه دی او هنر مؤثر مثلا کوم قالب مشخص نه یي چې دا قالب کې باید وي یا هم باید نقاشي وي یا هم دا وي. هنر مؤثر هنرمند ازاد پرېږدي او هنرمند کولی شي د مختلفو بخشونه په دې کې استفاده وکړي.
که د ټول نندارتون په اړه راته ووایې چې مثال دغه ډول نندارتونونه به څومره ګټور تمام شي ستاسو محصلینو لپاره د هنرمندانو لپاره
که دی مخکنی گروپ بین المللی سطح طول جهان که اغا تغییرات چی با جامعه که رزی هنر هم تغییر بدلون لری کنه نو افغانستان که هم گرچه دیر کلونه کیگی چی دیر کلونه هم نکیگی خود دیر تاریخ چنه لری هنر نوی لگ با توانیدل دی چی هنرمندان و اسره شیدل تکر وکی خوب موگ وارو چی اغا کم کلاسیک او یو نواخت شکل چی هنر لری پا افغانستان که اغا تقریبا پا یو نوی شی بدل شی یعنی هنر رشی دی جامعه منستا هنر رشی د خلکو د ژوند سره کار وکي که نه دا هنر چې مثلا هر څه په خپله لري مثلا یو تابلو که نه یو نفر یو تابلو کې ناست دی یعنی موږ دې ته ترجیح ورکوو چې خلک فکر ته فکر وکړي یو شي باره کې یو بدلون راولي هنر یعنی هنر په هغه مخکینۍ ډول نه وي لږ کوم تغییرات چې په جامعه کې راځي هنر هم خپل کار هغې سره مخ ته یوسي او هنر هم خلک لږ فکر ته ودرکړي چې د خپلو جامعې په باره کې فکر وکړي راځئ که نه
که چیرې دا هنر ډېر زیات سمبولیک شي که نه فکر نه کوي بیا به دا به عامو خلکو ته ابهام رامنځته کړي که نه که فرضاً دا شی یو څوک ګوري یعنې لکه کېدای شي په اسانۍ معنا ترې وانخیستلی شي که نه که چیرې سمبولونه دومره ډېر زیات شي که نه
خوب موږ همدا غواړو چې واضح مستقیمه نفر ته ونه وایو چې دا شی ده نفر لږ وهڅوو چې ته راځه لږ فکر وکړه دې باره کې څه روان دي کوم مسایلو باره کې ده که سیاسي مسایل دي که اجتماعي مسایل دي لږ دې ته توجه وشي او موږ مطمئن یو چې هغه یو نقطه هم چې ده خپلو مخاطبینو ته ورکوی شو گرچه ټول اثر پوهیدل هم اسانه کار نه ده مګر موږ غواړو چې هغه یو نقطه یو هغه یو سمبول نه هم چې هغه نفر فکر وکړي هغه موږ ته مهم ده یعنی مهم نه ده چې ټول اثر نپوشیم.
تاسو به د ګڼو پښتنو هنرمندانو د ژوندانه وروستی حال لیدلی وي. اکثره یې د ژوند ډېرې سختې ورځې شپې تېروي. دا چې ولې او څنګه کولی شو چې د دغو هنرمندانو د ژوندانه وروستۍ ورځې شپې راښکلې کړو په دې اړه موږ په نننی هنر جاج کې له استاد ګلزار عالم سره خبرې کړې.
هنر جاج
استاد ډیر مننه کورودان چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک او پښتنه مر سره دا کوم چې کله چې موږ د پښتنو کلچر ته وګورو بیا په دې کې د موسیقارانو یا د هنرمندانو حیثیت او ارزښت او موقف وګورو، کله چې زاړه شي یا هغه د هنر هغه د ځواني نه چې ولويږي په ډیر بد وضعیت کې وي، لامل څه ده؟
رومبه خدا دا چې لکه غنی خان په خپل کتاب کې لري کلی دي چې زبه ماخه کتاب انګلیش کې ده پښتو کې ورته وي، ما چې پښتانه هنرمند خوخي خو هنر خوخي کې بخنه غواړم، هنر خوخي کې هنرمند نه خوخي نه پټانز لوو میوزیک بٹ هیډ د میوزیشنز نو دا بده بده مرغ دا مسله هم ده پڑی دا سخت ماندی چی کم دینو زمان گو دا کی هنر مندان چی آگا دا شوق نا هنر کی کنا لکه دا پلار نکر دا غی نوی کنا آگه تا دیر ستونزی وی آگا ستونز منا هم را تیر چی بیازا یو سو نم پیدا کی شورت پیدا کی خلق خوخی او چکل دا زوانه کی وی او پروگرامونو تزی کیسٹ راز وقت کیو کیسٹ مو وقت کیو کیسٹ وی او اس خنیش تا دا یا ٹی وی تزی یا ریڈو تزی نو زا وقت دیو دا غیر تیری گی او خودی چکل بیا آغا وقت چکل دے ٹولین تا سور کئی کنا آغین پریوزی او آغا ٹولین تا پکاریش دل سور کی کنا او د سره مطلب دا چې خجون ولا ورکی کنه یو دا چې هغه ډیر د غم نشي بس د غوی خو چې گزاره رواني هغه به دې ټولنه کې دا دغه نشته هغه چې زمونږ دغه نه شي نو د کې د دې الهتونه بل ډیر زیات دي یو خو مونږ چې کیسټ ریکارډ کوو خو لم سب می سی به را کوو کنه بارنوی ودونو کی دا سینے دے لکا ہند کم اس ریالٹی سسٹم ودا شدونا راگلی دی دل تنیشت دے بارنی ودونو کی خوبا واقع داشتا لم سم پیسی دا سی لکا بار چا خپل دا دے سوک لزر کیسٹ اگستو دے چا با شل زر چا دی زر منگ پاگا وقت کی بچی کم نینو سلویق پانزو زر روپے کیسٹ اگستی خو گٹ ایٹور دکاندار ته پدیر سیدا چری کیو کیسټ دی هغه یو لکه دو لکه کیسټ خرڅ شو هغه بلا پیسې جوړی یو روپے کیسټ سیګټ اور چې هم همدغه بلا دغه کی
گټ ایډی
نو گټ ایډی نو د دې علاج همدغه دی او دغه د اخیری عمر کې دوی د پاره سو چیریټی شو نه کی دوی د پاره سو خیرات نه غواړي دوی د پاره سو مرسته نه غواړي چې دوی په خپل جون خطیر کی په اخیری عمر کې دا دغه کاپی رائټ سسٹم چې کوم دی
بالکل
او ریالٹی سسٹم چې کوم ګور بارنی ودونو کې دا دغه دې چې کوم ریډیو نه د کوم هنرمند سندره نشر شي نو بلا ریډیو دلته بلا ریډیو باندې دلته بلا سټیشن دی نو هغه خو اتوماتیک سسٹم دی دلته کمپیوټرایز سسٹم دی بس نشر شو سندره بس دا اکاونټ ته پیسې لاړی شي ٹی وی نہ نشر شو یا داغه سی ڈی خرسی گی یا سندری خلق اور یا خرسی گی ال تک کہ سی ڈی نے سی ڈی کاپی کورے نشی کہ کاپی دے کڑا دا جرم دے جرم دے بغیر اوریجنل کیسٹ بخر سے مسمر کیسٹ جی خرسی گی کیسٹ مطلب ہے سی ڈی ال تا سی سی ڈی نے دی یا سی ڈی نہ سبا سی ڈی نے کرے کہ شی نور سسٹم نہ راوتی دی خبر ہے لگو ورتے سسٹم جڑ کڑے دے چ نرمن تخ صحیح دغه ورسی اخری عمر کې نو هغه اخری عمر هم چې کوم نه خو اسوده تیری
او استاد پښتو موسیقي ته ډیر کار وک کلونه کلونه دی پښتنو ته هنر وړاندې ک لتان سینیئر هنرمندان بم دی لیدلی وی دا وی غد ژوند د اخری شیبه چې په ډیر غربت او په ډیر بد وضعیت کې بتاری دی وی او تیر شوی دی کله کله چې دغه شان وضعیت وګوري د خپل راتلونکي په اړه څه فکر کوي
نو دا سیدا چې د کتلې می هم دی او زموږ سترګو وړاندې هم دی ارسه نو وینو ګورو دا سیدا چې ما خو پېښور کې کاروبار شروع کړی و اوس دا لکان چې کوم دی هغوی هم ورسره ورسره خپل کاروبارونه هم کوي سوک یو شی سوک بل شی سوک بل سوک سوک دوانو کار کی سوک موٹرو کار کی بہرحال بیا دس دس مال تم کاروبار شروع کرے ہو واگا دبا دمر کا بس اگر یو کس قبضہ کرو دل ترا لو نو دل تمام خیال دے چلے کا سکار کاروبار شروع کم مشر زوی میں دے نو غلط کاروبار شروع کم داس یو خبر دا
کم کم هنر مندان ستا په وړاندې ډیر په سخت حالت کې هغه د ژوند
ګوره یو خیال استاد چې کوم دی هغه بیمار دی اوس بس الکانې ګرځي وصال شو ابو نور شهزاد په ویل چیر کې کنه لګ ګرځي فارج والے دے نورم گرزی دیم نشی آغا دے حضرت اللہ استاد یختیو بخی آغا دیر پا غریبائی کی اور دیر پا بد حالات کی پا حکو رسیدو احمد گل استاد زلتا چکم نے آغا دیر غریبی دا حالاتی دیر غریب دل تزم غیوب استاد بیمار دے آغا پا دیر بد دا کی دے نور نو دل تما تو معلوم نہیں تھی کم کم کسان دل تغری ایوب استاد رہتا معلوم نہیں خو بس دس ادھر سے دو وقت سرا سرا پہر سیس کی وہ خلا رازی خلاگا رازی وہ خالی زیر رازی اگر دس ادھر لے کے تاسو گو رہی رحمان بابا خوشحال بابا سلور سو کال اڑوان دی تیر شیوی دی کنا سلور سو کال اڑوان دی شہری کرے دا نو دانند چې دا غو نو روستو دا غو نو روستو دا غو په دور کې نور شهران نو او شهري چې رحمان بابا خوشاله بابا شهري شته او موږ سره موجود ده دا غو نو روستو شهرانو خو په دې مس کې حمزه بابا پوری په دې 200 300 کالو کې بل شهر پښتو کې نشته تاسو ته نه ښکاري ډیر کم به چرته دا خلیگا دا کنه دا کیا
دا خلیگا
دا بیا حمزه بابا چرا رو نو حمزه بابا نروستو بیا منگا دا کوچی بیا غینا پس بیا غنی خان و بیا اجمل خرطک و کلندر مومند و سیف و رمان سلیم و اکرام و اکران و سایل سیب و دا طول خاطر افریده خیبر افریده و دا نورس و خسرو دا خلق طول نو دا غسی موسیقی که هم دا اسی کم روانه دا خلیگا دا دا کمپیوترائز دا غده و هنرمند خپل جیب نه سندرم ریکارډ کوي مصرف کوي او بیا غیر کلیپ جوړوي نو په دې باندې ځان د 1,00,000 روپۍ لګي کنه په $2 سمند نو زه به 1,00,000 روپۍ یو زر لګوم مصرف وکم دویم ځل به مصرف کوم دریم ځل اخر ترکمه به وکم او دا تاسو وګورئ لکه چې کوم دا زمونږ په وړاندې چې کوم راغلي تاسو ته به هم ښکاره وي سیدھا ہنر مندن راغلی دی یو کال دعا زیاد نہ زیاد درے کال او یو سکرین راغلی دی او بے ورکش او سرکشی وی دوس نے او سے سگنی پہ جی نہیں او سو او شتلے نہ ول جی جیب نہ بسو پوری مصرف سڑے کی گنا یو زر خونو دی دا مصرف خود اگے کی بیا اغا ادارے کی جنسے نے کی یا چکم دغه کی دا کمپنیانی چې کوم یې کنه هغه کمپنیانی دا مصرفونه کوي او دا بیا هنرمند ته مور کوي پیسې او خپل هم ګټه کوي
د وروستۍ پوښتنې په توګه د یوه داسې هنرمند په توګه چې ډېرې سختې تنګې تر شا پرېښې دي ډېر د ژوند له کړاوونو سره مخ شوی ډېر داسې هنرمندان دي کتلي دي چې د هغوی د ژوند دغه وروستۍ شېبې په ډېرو سختو حالاتو کې تیر شوي دي په دې خاطر چې هنر ښه مخې ته لاړ شي یا په دې خاطر چې زموږ هنرمندان د خپل راتلونکي ژوند تشویش ونه لري څه باید وشي لنډ وړاندیزونه دي څه دي
دا سیدا چې لنډ بس وي ملک یو خدا دې چې ګوره دولت ته پکار دي چې کوم ځایونو کې د هنرمند ضرورت دی یا هنرمندان چې کوم باسواد دي یا نم دي نو په هنر کې هپویږي کنه
بالکل
لکه دلته مخکې دا رواج وو کنه لکه داسې تاسو ته به یاد یا بنی یاد خو مشرانو ته یاد دي چې د ملي ټلویزیون مشر چې کومونو هغه یا پروډوسر هغه استاد ناشناس وو هغه پکې وظیفه درلله
دې تور ته نور ډېر هنرمندانو آر ټي اے کې دلته کار کو
کاری کولو کنه صحیح ده دغسې په ریډیو کې چې کوم دینو استاد ظاهر استاد و کنه ورسره استاد منور دغسې نور نو دا دا زین زمنګ دی دا نه حق په نور خلکو قبضه کړی ده کنه نو په کار دا چې د دې کې ورته وظیفه لکه دسې ده چې وره هلته په خبر کې دسې ده چې سکواش هاکی فوټبال دا نور لوبې د دې چې کوم لوبغاړي دي هغه بلو بلو ځایونو کې چې کوم دی نو هغوی ته وظیفې ورکړي دي اعزازي ورزي نه تنخواه اخلي او نور خپل لوبه چې کوم ده یا هغه په مخه وړي څوک په بینکونو کې دي څوک په وابډا برق دغه کې دي څوک په بلځی کې دي څوک بلځی کې نو دغسې سمر هنرمندان به وي زما دلته افغانستان کې زما په خیال چې راغونډې کې مې 1500 به نه وي او 1500 ځای نه شته چې هغه پکې که نه لکه هلته نه کار واخلي که نه لکه هلته وظیفه ورکړي بس هغه خپل کار کوي او خپل وظیفه مو
کور ودان کور ودان مننه
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
نعمت الله حقیار چې د روزګان د ترینکوټ اوسیدونکي دی وایي چې لیوی لسیزې را په دی خو شعر لیکي هغه تر اوسه د شعرونو کومه ټولګه نه ده چاپ کړي خو وایي چې په روزګان کې داسې فرهنګي کړۍ نشته چې دی تشویق کړي او د کتاب په برخه کې ورسره همکاري وکړي د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار شریف الله شرافت ورسره د هغه په فن خبرې کړي
فنکار
حکیار صاحب تاسو ته شراغ لاس وایو کور مو ودان څه چې موږ ته د مرکې کولو وخت راکړي او د خبرو کولو حکیار صاحب راتوایست په ټوله کې د شاعری په اړه باندې غواړو تاسو د شاعری په اړه باندې در سره خبرې وکړو تاسو له ډېره وخته شاعری کوي تاسو د شاعری په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې څو کاله کېږي شاعری کوي په دغه اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي
تقریبا شرافت صاحب د شاعری مو ان شاء الله یو ولس کاله شاوخوا کې به کېږي چې شاعري ته موږ مخه کړې ده او د شعرو سره علاقه لرو او د شعرو سره آشنا یو.
حکیار صاحب تاسو وایئ چې 2 کاله کېږي چې د شعرو سره علاقه لري، یعنې شعرونه لیکي، قلم مو راخیستی دي، شعرونه لیکي. راته ویلای سي څه ډول شعرونه لیکي، څومره شعرونه مو تر دا مهاله پورې لیکلي دي؟
زما شعرونه چې دي اکثره شرافت صاحب د مینې په او د الفت په باره کې دي، د جانان او پات سلو نور داس، یعنی سیاسي شعرونه مو لیکلي دي، داسې په وطن پسې مو هم بعضې لیکلي دي، خو اکثریت شعرونه زموږ د جانان په باره کې دي.
تاسو ویل چې زموږ اکثریت شعرونه د جانان په برخه کې دي، لامل یې څه دی؟ خپله په دې برخه کې راتوایست، آیا د دغه شعرو چې تاسو د جانان په برخه کې لیکي؟
نو لامل یې داسې شی دی چې د جانان په باره کې چې موږ هر څه فکر وکړو، د وطن په باره کې یا نور داسې د جهان په باره کې موږ فکر وکړو، هغه الهام ژر زموږ وزړه ته نسر الوېدلی، او د جانان په باره کې الهام ژر تر ژره پیدا کیږي چې دغه شعر ته موږ مخه وکړو او دا شعر تکمیل کړو.
او حکیار صاحب راته ویلای سي دغه جانان په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي، اوریدونکو دا فکر کوي په ټوله کې جانان هغه څوک ته وایي کله چې څوک یو هلک دی یو انجلۍ سره مینه کوي دې ته نو وایي جانان، څوک له خپل نبی سره مینه کوي یا څوک له وطن سره مینه کوي، په دې اړه که تاسو دغه جانان اوریدونکو څه واضح کړئ په دې اړه باندې کرات وایست.
جانان هم موږ تاسو ټوله پیژنو چې زموږ تاسو محترم نبی علیه الصلاه والسلام مبارک دی، جانان موږ هغه ته ویلای سو بل چاته جانان نو سو ویلای، که څوک په جانان په داس یعنی په اړه کې څوک د جانان په نامه باندې استفاده وکړي زما په فکر سره ښه کار بنې. نو د جانان اخستنه چې د هغه د نبی علی سلام مبارک څخه باید مشټول استفاده وکړو.
د تاسو د نبی علی سلام یادونه وکړل په ټوله کې په غیب خلک ناتونه لیکي، مثلا تاسو نن ورځ کلام راخست دی په غیب غزلم لیکي، مثلا شي په خپل شیرو کې مو ماغي ته وخت ورکړی دی رانغشتلې مو دی دغه ژوند دغه صفات دغه قدردانی قطا صورت وایي ساقیار صاحب چې تر دا مهاله پورې مو څومره شیرونه لیکلي دی په دې اړه کاوریدونکو وایي.
شرافا صاحب تقریبا د اتیا شیرو یا د دوی شیرو شاوخوا کې به موږ لیکلي او داسې سلوریزې د شپېتو اویا په شاوخوا کې او نظمونه مې درې یا څلور دانې به لیکلي، اکثریت مې شعرونه او سلوریزې دي.
حکیار صاحب تاسو یادونه وکړه چې مثلا زما تقریبا دولس کاله کېږي چې د شاعري برخې ته راغلی یم، لامل یې څه دی؟ د شعرو برخه ډېره کمه ده، لیکلې دي ډېر کم لیکنې کړي دي، په دې اړه کاوریدونکو معلومات ورکړي.
دا ډېره ښه پوښتنه وکړه شرافت صاحب. هر کار چې دی په تشویق سره کېږي، زموږ په ولایت کې د دې په اړه باندې تشویق نشته، مجلسونه نشته، نو هر کار چې دی په تشویق سره کېږي. که چیرې وز د مشاعرې وای، نور مجلسونه وای، محفلونه وای، نو موږ به په زرهاو جوړ کړی وای. نو لامل یې دغه دی چې تشویق یې نشته. نو یو وخت که مو په داسې یعنی یو شعر جوړ کړي جوړ مو کوي کنه، نور نو ناست خو تشویق غواړي.
او حکیار صاحب راته ویلی سي لومړنی شعر مو کوم شعر و چې اورېدونکي هم پوه سي چې حکیار صاحب څه ډول شعرونه د جانان په اړه باندې لیکلي دي، په دې اړه باندې کراته وایسي.
لومړنی شعر هنو په کتابچه کې را سره دي شرافت صاحب، د مینې په باره کې که غواړي خو زه به وسته
مهرباني تاسو دغه شعر راته وایسته حکیار صاحب.
که چیرې چیرې بیا هم نیمګړتیاوې پکښې کې و هغه به بخښه غواړو.
هیله کوم.
وای کنه ګورو پسترګو خامخا سره په هیجو، کنه ګورو پسترګو خامخا سره په هیجو، وینا که سره نکړو ما او تاسو سره په هیجو. لیدل خو څه مشکل نه دی د شپې په بستر کې،
لیدل خو څه مشکل نه دی د شپې په بستر کې،
لیدل خو څه مشکل نه دی د شپې په بستر کې، فجبه که څه نوې په وفا سره په هیجو. شاهد راته ول پت بل دې کیسه ده ماته پاته، شاهد راته ول پت بل د کیسه د ماته پاته، واصل پر بلتانه زه و اشنا سره پوهیږو. څوک څه خبر جانانه ما و تا سره خبر یو، وای څوک څه خبر جانانه ما و تا سره خبر یو، په ګرم محفل ځای کې په خندا سره پوهیږو. روانه افسانه دې پای ته نه ده رسېدلې، روانه افسانه دې پای ته نه ده رسېدلې، د سترګو اشاره باندې سپا سره پوهیږو. بندیز د دوژخونو ورته پاته دی حکیاره،
بندیز د دوژخونو ورته پاته دی حکیاره،
بندیز د دوژخونو ورته پاته دی حکیاره، په مینه د سنگار کې یک تنها سره پوهیږو. کنه ګورو په سترګو خامخا
سره پوهیږو. ډیر زیاته مننه کوه حکیار صاحب، واقعیت هم په زړه پورې سمو لیکلی وو. او بل خبره پوښتنه به دا وکړم چې دغه شاعري چې مو پیلوله، ستاسو استاد ستاسو ښوونکی لامل یې څه چې دغه شاعري ته راغلی؟
شرافت صاحب ډیره ښه پوښتنه دې وکړل. د شاعري په باره کې به زه داسې درته ووایم چې دا یو د خوب پر برابر باندې دا شاعري ماته پیښه شوه، چې وروسته درې څلور ورځې پس به ماته دا فکر پیدا شوی چې تر اوسه شعر غزل یو شی لیکای شي که نس، بس په زړه کې مې دا تصور را پیدا شو. نو هغه و چې کلام کتابچه مې راواخیستله، نو بس یو څو غزلې مې ولیکلې، یو څو بیت مې ولیکلې، نو بعد هغه څخه بیا شاعري شوله. نو شاعري هم دا د دروسل پورې لا روانه ده، نو کوم دغه مو نه دی پښې لیدلی.
او تاسو د خوب یادونه وکړه، دغه خوب په اړه کاوریدونکو معلومات ورکړي، مثلا سړول خوب مو لیدي چې ورسته بیا راغلاس شاعري ته؟
خوب مې داسې خوب ولیدلی چې داسې یو باغچه و، په دې باغچه کې موږ ګرځېدلو، دا باغچه خاص د زیارتونو ډکه وه. په دې باغچه کې و مابین ته چې ورلو څلور زیارت څنګ پر څنګ و، دوه یو طرف ته و دوه بل طرف ته، په مابین کې بل زیارت و. ما چې دا د مابین و زیارت ته چې سر ته ورلم، د مبارک یو دوغنه غټه دروازه درلودله د خوردې دپاره، ما چې لاس ورکښته کړلې خورده مې راپورته کړل، د غږ وکړلې چې دزما خوردار سړی چوری خو زما روزه به نشي پاته. اما سر نه کې خلاص خوردام یې راواخسته د بند چې راووتم بیا یو دوه ملنګیان ولاړ و د هغو سمې معلومات وکړه دی چې د یو زیارت و پر دې زیارت دی پیر شوم دی مې خورده راواست او دی د ږغ راباندې وک پر هغه ملنګیانو راته وویل چې دا خو د نبي علیه السلام په روزه پیر سوه خورده دې راخیستې نو دغه خوب مې ولیدلې هغه و چې دغه شاعري راته پیښه سو.
تاسو وړاندې وویلې چې مثلا ما غزلونه هم لیکلي دي څلوریزې مې هم لیکلي دي اورېدونکي به انتظار یې چې اکیار صاحب به غزلونه څه ډول غزلونه لیکلي دي او څلوریزې څه ډول څلوریزې لیکلي دي په دې اړه که راته وایاست.
که څلوریزې و غزلونه نه ور سره بیا به شعر د سره شعر پس ځکه چې وخت تنګ و د وخت له کبله سمو کم دغه نه وکړم.
مهرباني.
وای جوړه حیدری د چانګار چې انګار ته ننداره نه کې
جوړه حیدری د چانګار ته ننداره نه کړي
او اصل دا جوشه ده چې تورمار ته ننداره نه کې
وا
ګوره پښتونخوا ته د چې بیا په غشماته سي ګوره پښتونخوا ته د چې بیا په غشماته سي ګوره پرکانه ده چې اغیار ته ننداره نه کې بلې چې لمبی وړي په سالو کې پښتنه پیغله
بلې چې لمبی وړي په سالو کې پښتنه پیغله
بلې چې لمبی وړي په سالو کې پښتنه پیغله سپینه احمدی د چغدار ته ننداره نه کې ناوې پښتنه په وینو سرو به درته یادس ناوې پښتنه په وینو سرو به درته یادس ژبه په درې د چوخار ته ننداره نه کې وینې لا په څنګ کې د یارانو د جانان ګرځي وینې لا په څنګ کې د یارانو د جانان ګرځي مینه مدني د چونار ته ننداره نه کې توره د غدار مې د ګوهر په وینو چل لري توره د غدار مې د ګوهر په وینو چل لري ښکلې غیرتي د ګناهګار ته ننداره نه کې زړه دې سکون سوی بې لغښې د حیدر مخته زړه دې سکون سوی بې لغښې د حیدر مخته چغه خماسي ده چې پر هار ته ننداره نه کې رنگ چې زیګر دی په سرو وینو له شهید څخه
رنگ چې زیګر دی په سرو وینو له شهید سره
رنگ چې زیګر دی په سرو وینو له شهید څخه پام کړه هیبتی د چې سنگسار ته ننداره نکړي مینه د درنیچ سو ملګری د حکیار سره مینه د درنیچ سو ملګری د حکیار سره اصل تاثیر د چودار ته ننداره نه
واه واه ډیره مننه کیار صاحب کور مودان چې موږ ته د مرکه کول وخت
سم مننه خدای مو وساته خدای مو عزت ور خدای مو کامیاب
خیر
السلام علیکم
د ژوندانه د زرینو پانو څخه یو بل زرینه پانه د کیسې په بڼه راخلو دا کیسه هیله نومیږي چې اجمل پسرلی لیکلی او زموږ همکار فریبا ظاهری راوروي.
د ونی تازه پانه یې پرغوی کې شوده د پانی رګونی د خپل لاس تر رګو ګن خونری ورته ښکار اسول پانی په ګوتو کې وڅرخوله را وڅرخوله پانی لکه لتارا پرې سوی کاغذ باد زنګ وانګ پریوته د ونې پر ځیږه ډډه یې ګوتې تیرې کړې له ډډه پورته برخه دوی غټې څانګې د لیندې غوندې پورته سوې وې زړه یې وسو چې د کوچنوالي په څیر ورختلی وای هلته غلی کښېناستلی وای د چرګې کغاس وه زیړې پیشو د دیوال له سره د باغ خواته ټوپ کړل د دیوال په لور ورغی سپینه چرګه ورو ورو د غوجل په لور روانه سوه د پخته دیوال په بیخ کې له وچې ویالې یو مټ لمده شګه ور واخیسته پورې غاړه یې د دیوال لور ته رابوټېدلي بوټي پر امسا راکش کړل د بوټو شاته تیر سو ځای تنګ و د ناستې نه و جامې یې له لمانځه وتلې د مرغۍ چڼا ته یې سترګې پټې ونیولې سر یې پر دیوال کېښود ملایه وچه سوه له ویالې بیرته پورې ووت د باغ په خوله کې ماشوم په لوړ غږ وخندل. د لاس پورته کړ چې د هلک پر سر یې تیر کړي. هغه وڅخستل، ورپسې ګړندی سو. امسا یې له لاسه ولوېده. د جومات پر چوتره ناست کلیوال رامنډه کړه. امسا یې په خندا ورته ونیوله. ده بد بد ورته وکتل. کلیوال ورته وویل، حاجي صاحب مخ دې په خاورو سپېره سوی. حاجي د واسکټ له تخرب جیبه د نسوارو ډبی راوویست. د ډبې هنداره یې مخ ته ونیوله، له سپینې ږیرې یې ختلې لیرې کړې. کلیوال یې شاته په خاورو ککړې جامې ور وڅنډلې. ماشوم څیرمه ولاړ و، پر خوله یې غبرګ لاسونه نیولی و. له خندا سره داسې خوځېده لکه ایشېدلې چاینکه.
شعر او شاعري نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کېږي او ویل کېږي، بلکې د ټولنې لپاره د یوه ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کېږي. نو اړینه ده چې شاعري د یوې هدفمنې مفکورې تومنه له ځانه سره ولري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. کلي ته نظم هسې نه چې بیا سنم را یاد شي. کلي ته نظم هسې نه چې بیا سنم را یاد شي. ما غم پرې ایښی دی خو هغلته به غم را یاد شي. مخکې به خو څوک به یاد شو، څوک به بیرته هیر شو. باور دې وشو چې دا څومره هیروم را یاد شي. مخکې به خو څوک به یاد شو، څوک به بیرته هیر شو. باور دې وشو چې دا څومره هیروم را یاد شي. زه چې یو ځای د څو یارانو ناسته وګورم، زه چې یو ځای د څو یارانو ناسته وګورم، ماته د خپل کلي دیرا منګې چلم را یاد شي. په ما مینه په ما ګرانه یبې وس آشنا، په ما مینه په ما ګرانه یبې وس آشنا. خوب ته مې نه پرېږدي یادونه دی یو دم را یاد شي.
زمکی قسم زمانه واخلا چې خاور نکی داشنا دم خالونا. آئے ہائے خالونا ظلم کواز پہ خوشالیم پا آخرت بدر نکو ما تپو سونا. ہے تپو سونا داچی پجر گو دیرا ولم جانانا. راشپ بغدو دیرا ولم جانا نو راشپ بختو تیرا ولم جانا
سری سر تور کړ خو په سری آسمان ونو مونده او رڼو اوښ کوی هم چیرې گریوان ونو مونده. کلونه وشول چې می زخم نه مرهم لري دی. کلونه وشول چې می درد ته درمان ونه مونده. ما می په مینه کې قدم په قدم زیان لیدلې خو تا په مینه کې له سره تاوان ونه مونده. بلها موده وروسته زړې کتابچې ګورم خو بلها موده وروسته زړې کتابچې ګورم خو پکې تصویر می ده بایللي جانان ونه مونده. د محبوب ټول مزدوري دې شي په سین لاهو چې د محبوب ټول مزدوري دې شي په سین لاهو چې د لیونۍ شونډو تر اوسه پې ځوان ونه مونده.
تلکه بد او که خبه چې مین در باندې
سهرائی سهرا تری وی
آواز
ما بس کڑے کا ہر سوے چھ مین در باندی نوے 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 باندی نو اوہ در باندی ما بس کڑے کہر سوے چمے اندر باندی نوے 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 چمے اندر باندی نوے اوہو